افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وار بیا د راتلونکي کال په جوزا میاشت کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو په ترسره کولو ټینګار وکړ. بلخوا د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د تابعیت پر تذکیرو د سټیکر لګولو په تړاو د خلکو د اندېښنو د لرې کولو لپاره تخنیکي بحثونه پیل شوي دي. او د سیمې او نړۍ په خبرونو کې او رپورټونو کې اوري چې ټاکل شوی د نن ورځې په وروستیو کې د لبنان د پارلماني انتخاباتو رسمي نتایج اعلان شي. دوستانو ستړي مشهي د ساده رادیو په دې خبرونه کې مزاج ملند له خپل نور همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. په دې خبرونه کې پر یادو مسلو سربیره نور رپورټونه لرو. پیل له خبرونو کوو. صالح محمد صالح د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي پر تذکرو د رای ورکوونکو د نوم لیکنې پر مهال د سټیکرونو پر نښلولو تخنیکي بحثونه پیل شوي. د بغلان امنیتي چارواکي تمه لري چې وطنه تښتول شوي هندي وګړي به ډېر ژر خوشي سي. د ایران ولسمشر وایي که امریکا له اټومي موافقې څخه ووځي پر خپله پریکړه به سخت پښیمانه سي. افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون له امنیتي مسؤلانو د رای ورکوونکو د نوم ثبتولو مرکزونو د امن د ټینګښت غوښتنه وکړه. د دغه کمیسون مالی او اداري مرستیال معزوله دولتي نن ازادي راډیو ته وویل
تمه مو ده چې امنیتي ځواکونه پر هغو ژمنو چې راسره کړي دي جدي عمل وکړي، تر ممکنه حده د تروریزم مخه ونیسي، چې خلک په خوندیتوب په دې پروسه کې ګډون وکړي او کارکوونکي مو په ښه خوندیتوب سره خپل کار ترسره کړی شي.
د انتخاباتو کمیسیون دا غوښتنه په داسل کې کوي چې پرون په خوست کې د ولایتي ادارې په خبره په یوه جمعات کې چې د نوم ثبتولو مرکز هم پکې و چاودنې ولس کسان ووژل. تر دې مخکې هم په ځینو ولایتونو کې د رای ورکوونکو د نوم ثبتولو پر مرکزونو دا ډول حملې سوي دي. بلخو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي پر تذکرو د رای ورکوونکو د نوم لیکنې پر مهال د سټیکرونو پر نښلولو تخنیکي بحثونه پیل شوي دي. د دغه کمیسیون یو کمشنر سید حفیظ الله هاشمی نن ازادي راډیو ته وویل چې کمیسیون غواړي د دې مسالې په اړه ولاړ سوي اندېښنې لري کړي.
تاسو خپلواک کمیسیون په اور باندې غیر رسمي بحثونه کړي دي د دې لپاره چې پروسې ته سره مو رسیدي او تقلب ته دروازې وځي. نو کمیسیون یو تخنیکی بحث پیل شروع کړی دی د متخصصینو سره چې دا وکولی شي چې یو معقول او منطقي لاره پیدا کړي تر څو وکولی شو چې د افغانستان د خلکو د تشویشونو رفع.
تر دې مخکې د ولسي جرګې ځینو استازو مدني فعالانو او عامو خلکو پر تذکرو د سټیکرونو نښلول د ناامنو سیمو د اوسیدونکو لپاره لوی ګواښ بللی و. د بغلان امنیتي چارواکي تمه لري چې وطنه تښتول سوي هندي وګړي به ډېر ژر خوشي سي. دغه هندي وګړي چې د انجینرانو په توګه کار کوه پرون سهار د نامعلومو وسلولو لخوا وتښتول سول. د بغلان امنیه قومندان مل پاسوال اکرام الدین سرین نن ازادي راډیو ته وویل چې د مخاورو په مرسته هڅې روانې دي دغه تښتول سوي کسان خوشي سي.
پر موضوع کار کوو، له پامه مو نه ده غورځولې. که خدای کول دغه و کسان به په راتلونکو څو ساعتونو کې په هر قیمت چې وي راخوشي شي.
د بغلان والی ویلي چې دغه انجینریان د یکشنبه په سهار د خواجه الوان له چشمه شیر سیمې څخه وسلوالو طالبانو له موټرو کښته کړي او له ځان سره بې ولیدي. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د هرات محلي چارواکي وایي په دغه ولایت کې د امنیتي ځواکونو درې تنه غړي وژل سوي. د والی وایي انجلني فرحت نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه افغان پوځیان پرون د وسلوالو طالبانو په یوه کمین کې وژل سوي.
امنیتی ځواکونه مو د زاول ولسوالۍ پازیزآباد سیمه کې په ګزمه بوخت وو. درې پوځیان مو د وسلوالو طالبانو د درېو غړو لخوا چې چادرې یې پر سر او د ښځو کالي یې په تن و په یو کمین کې شهیدان شوي دي.
د والی ویاند وایي د امنیتي ځواکونو په ځوابي ډزو کې یو حمله کوونکی وژل سوی او پاتې نور له سیمې تښتېدلي. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د کابل امنیتي چارواکي وایي یو ځن وژن کې تر حمله مخکې د امنیتي ځواکونو په ډزو وژل سوی. د کابل د امنیې قومنداني ویاند حشمت ستنګزي ازادي راډیو ته وویل چې حمله کوونکي غوښتل په کابل کې پر هغه خیمه حمله وکړي چې په کابل کې د وروستۍ حملې ټپیانو ته د وینې د اهدا لپاره درول سوی ده. د خبره حمله کوونکي چې د منفجره موادو واسکټې په تن کړي وو د امنیتي ځواکونو لخوا تر پیژندل کېدو وروسته په ډزو وژل سوی. د ایران ولسمشر وایي که د امریکا متحده ایالاتونه له اټومي موافقې څخه ووځي پر خپله پریکړه به سخت پښیمانه سي. حسن روحاني نن په یوه ټلویزیوني وینا کې وویل که دوی هڅه وکړي چې ایران کمزوری او په سیمه ییزه یا نړیواله سطحې نفوذ محدود کړي، ایران به په سختۍ مقاومت وکړي. دا په اصل کې ده چې د بریتانیا او جرمني لوړ رتبه چارواکو خپلې هڅې چټکې کړي څو د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وهڅوي چې له ایران سره د 2015 ریدی کال اټومي موافقې څخه ونوزي. په واشنگټن کې د برېټانیا سفیر کیم دارو چې پرون ویل هیواد یې په دې باور دی چې لا هم ممکنه ده چې د ایران د اټومي موافقې په اړه د ولسمشر ټرمپ اندېښنو ته ځواب وویل سي څو د دې موافقې د امریکا د وتلو مخه ونیول سي. ولسمشر ټرمپ ویلي که د مې میاشتې تر 12 پورې د دې موافقې تر وتنې اصلاح نه سي امریکا به ورڅخه ووځي. ولادیمیر پوتین نن د روسیې د ولسمشر په توګه د لوړې مراسم پر ځای کړل. دا د پوتین د جمهوري ریاست څلورمه دوره ده. د لوړې دغه مراسم په کرملین کې ترتیب سوی وه. پوتین د خلکو د خدمت او خوندیتوب ژمنه وکړه.
زه د روسیې فدراسیون د ولسمشر په توګه لوړه کوم چې د روسیې د خلکو او اتباعو حقونو او ازادیو ته به احترام کوم او خوندي کوم. د روسیې فدراسیون د اساسي قانون احترام او دفاع وکړم. د خپل هیواد د ملي حاکمیت، خپلواکۍ، امن او ځمکنۍ بشپړتیا دفاع وکوم او په ایمانداری به د ملت خدمت کوم.
15 کلن پوتین له 1999 میلادي کال راهیسې د روسیې صدر اعظم یا هم ولسمشر پاتې سوی دی. د پاکستان روغتیایي چارواکي وایي په دغه هیواد کې د ګزان یو پولیو ضد واکسین 15 ورځنی کمپاین پیل سوی دی. دغه کمپاین یو ویان اجمل خان ویل دغه کمپاین تر سختو امنیتي تدابیرو لاندې نن سهار وختي پیل سوی دی. د یو په پام کې د 3.8 میلیونه هغه ماشومان به چې تر 15 کلنۍ کم عمرونه لري په 109 ولسوالیو کې واکسین سي او تمه کېده چې نن د ورځې په اوږدو کې د لبنان د پارلماني انتخاباتو لومړني نتایج اعلان سي. په دغو انتخاباتو کې د خلکو د ګډون اندازه د تمې خلاف څه د پاسه 40% په لو کې سب څه ویده.
دوستانو خبرونه مولا ازادي رادیو نه واوریدل. صالح محمد صالح درته وړاندې کړل. کا غواړي چې دا نور خبرونه په تفصیل ولولې ازادي رادیو .com چې موږ یې پانه ده هر وخت ورتلای شي. وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو.
سکال انتخابات حتما کیگی او راتون کی کال که دولسمشری انتخابات حتماً کی.
ولسمشر اشرف غنی یو وار بیا د راتلونکي کال په جوزا میاشت کې په ولسمشري انتخاباتو ټینګار وکړ. دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتو لپاره د نوملیکنې په مرکزونو په وروستیو کې خونړۍ بریدونه شوي. پر دې موضوع په رپورټ سربیره د انتخاباتو لپاره پر شرایطو په دې برخه کې پښتو امنیتي ستونزو د افغانستان د ولسی جرګې له یو استازي سره مرکه لرو. همدارنګ به دا هم واورئ چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د تابعیت پر تذکرو د سټیکر لګولو په تړاو د خلکو د اندېښنو د لرې کولو لپاره تخنیکی بحثونه پیل شوي دي. په افغانستان کې بیکاري او بېوزلي تر امنیت وروسته بله لویه ستونزه ده. په دې موضوع د افغانستان د مشرانو جرګې اندېښنه څرګنده کړې. په افغانستان کې د بیکاري پر مسله همدارنګه د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونی لمرسیاله زرخش حافظي سره مرکه دراوړو. په بغلان کې د تختول شوو هندي انجنیرانو په اړام تازه حال اخلو. که وخت وو ځینې نور رپورټونه به هم درته وړاندې کړو. د لبنان د پارلماني انتخاباتو پر موضوع هم یو رپورټ لرو. له موږ سره اوسئ. ولسمشر اشرف غنی یو وار بیا د راتلونکي کال په جوزا میاشت کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو په ترسره کېدو ټینګار وکړ. ښاغلي غنی چې نن یې د افغان میرمنو په 5م نړیوال سمپوزیم کې خبرې کولې وویل چې سکل به د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو او راتلونکي کال به د ولسمشرۍ ټاکنې حتمن ترسره کیږي. خو د امنیتي چارو یو شمېر افغان کارپوهان په دې باور دي چې اوسنیو ناامنه شرایطو ته په کتو ممکن راتلونکي انتخابات په خپل وخت ترسره نشي. نور حال اکرام الله اکرام وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د انتخاباتو د نوملیکنې په مرکزونو د وسلوالو مخالفینو حملو زور اخیستی، افغان ولسمشر محمد اشرف غنی دغه حملې په شفافو انتخاباتو او ولسواکۍ حملې بولي. ټینګار کوي چې د ولسي جرګې، ولسوالیو شوراګانو او جمهوري ریاست راتلونکي انتخابات به په خپل وخت او په شفاف ډول ترسره شي. ښاغلي غنی چې د دوشنبې په ورځ د افغان ښځو په 5م نړیوال سمپوزیم کې خبرې کولې وویل چې د راتلونکي لمریز کال د جوزا په لومړۍ نیټا د ولسمشر په توګه د دند پای ته رسیږي او د جمهوری ریاست انتخابات به ترسره شي.
سکل انتخابات حتما کیږي او راتلونکي کال کې د ولسمشري انتخابات حتما کیږي. لومړی د جوزا د 1300 کال کې اماده ختمي کی او اساسي قانون بعد اول په ما باندې تطبیق شي. نو څه کپات انتخابات ته اساسي آمادگی ونیسو، هر څوک چې د انتخاباتو تخریب کوي د ثبات تخریب کوي.
خاغلی غنی په هیواد کې روسي او تروریستي حملو ته په اشاره سره وویل چې وجل او بربادي مسؤلیت نه بلکې د بې مسؤلیتۍ او فتنې نمونې دي او فتنه په اسلام کې حرام ده. دا هم وویل چې د افغانستان دښمنان د دې هیواد راتلونکي ته مثبته مفکوره نه لري. محمد اشرف غنی وویل چې روسي تروریستي حملې په شفافو انتخاباتو او د انتخاباتو د نوملیکنې په بهیر باندې شوې دي. د په خلکو غږ وکړ چې د امنیت په راوستلو کې د دوی ونډه اړینه ده او باید خپل مسؤلیت ادا کړي. په داسې حال کې ده چې تیر ورځ په جنوبي ولایت خوست کې په یو جومات کې چې د انتخاباتو د نوملیکنې یو مرکز پکې و، بمي حمله وشوه چې لسګونه ملکیانو ته یې مرګ ژوبله واړوله. تر دې مخکې په کابل او ننګرهار کې د نوملیکنې او نوملیکنې ته د تذکرو د ویش په مرکزونو حملې شوې دي. خو اوس پوښتنه دا ده چې آیا په داشان امنیتي وضعیت کې د راتلونکو شفافو انتخاباتو ترسره کول ممکن دي؟ د امنیتي چارو یو شمېر افغان کارپوهان په دې باور دي چې اوسنیو ناامنه شرایطو ته په کتو ممکن راتلونکي انتخابات په شفاف ډول او په خپل وخت ترسره نشي. لډلی اسحاق اتمر د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
مزه ډېر په دې باور باندې دیم چې دغه د پارلماني انتخابات او د ریاست جمهوري انتخابات په خپل وخت ترسره شي او ستونزې نه وي او شفافیت هم مراعت شي. دا دواړه هغه خبرې دي چې نه یوازې زما بلکې د نور افغانانو تشویش رامنځته کړی.
خو د افغانستان د کورنیو چارو او دفاع وزارتونو بار بار ډاډ ورکړی چې د راتلونکو انتخاباتو امنیت به خوندي کوي. د دغه وزارتونو مسؤلینو ویلي چې د انتخاباتو د نوملیکنې او رای ورکولو د مرکزونو د امنیت د خوندیتوب لپاره یې جدي او ځانګړي امنیتي تدابیر نیولي دي. په خوست کې د تیرې ورځې د نوملیکنې په مرکز تر حملې وروسته ارګ هم په یو اعلامیه کې ویلي چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ټولو امنیتي ارګانونو ته امر کړی چې د یاد بهیر امنیت ته جدي پام واړوي.
یوسف رشید د انتخاباتو افغان څارونکي د نوموړي وایي حکومت نه یوازې باید شفاف او عادلانه انتخابات ترسره کړي بلکې لپاره یې باید امنیت او نور شرایط هم برابر کړي. یوسف زدران له انتخاباتي څارونکي یوسف رشید سره مرکه کړې او په سر کې ترې د انتخاباتو په تړاو د ولسمشر اشرف غنی د نننیو څرګندونو په اړه پوښتلي.
باید ووایي چې ولسمشر د قانون په اساس باندې مکلف ده چې د ولسمشر ټاکنې همدارنګه پارلماني ټاکنې په خپل وخت باندې ترسره کړي او ترسره کړي وایي، او همدارنګه هغه سیاسي مسؤلیت هم لري چې هغه ګوندونه یا سیاسي کړۍ چې له واک نه دباندې دي هغوی هم تر یو حده پورې قانع کړي، یعنې چې دی د ته ژمن ده چې ټاکلو په وخت ترسره کړي. ولې کوم جنې چې لیدل کېږي له بده مرغه هغه تخنیکي او اداري اړخ یې تر اوسه پورې په داسې حالات کې نه ده چې موږ تاسې مطمئن واوسېږو چې اول د موږ پارلماني ټاکنې به په خپل وخت ترسره شي او دا به ستونزو له درغلۍ او جنجالونو وي، او په دوم قدم کې د ولسمشر ټاکنو لپاره هغه کوم چمتووالی او هغه آمادګي چې باید لاله وران نه باید ترسره شي او غیر پر کار وشي دغه سړک نه لیدل کېږي.
رشید سبیو تخنیکی موضوع انتخابات د پارلمان څو ځله وزندل څو کال، البته اوس د ولسمشری ټاکنو سره د یو کال په توپیر تر سره کی د افغانستان حالات او بودیجی مالی امکانات دوه ټول تپکتو د سی بهتر نه و چې دواړه انتخابات یو ځای تر سره شي وای د ستره موجوده وکنه.
د ټاکنو یو ځای کېدل خو په اداري لحاظ باندې او لیدیکي لحاظ باندې یو ښه خبر و، امنیتي لحاظ باندې موضوع کاوه. ولې دا چې په افغانستان کې بعد مرګه یو سیاسي خطر د مختص دغه پروسې په لوی پیمانه باندې تهدیدوي، او دا په وخت کې ډېر خطر پیدا کوي چې تاسو د کاندیدانو ډېر شمېر ولرئ. دغه اوس موږ راپورونه لرو چې چیرته هغه احتمالي کاندیدان دي، هغوی په خلکو باندې فشار راوړي، له خلکو نه په زور تذکرې اخلي، په پیسو باندې تذکرې اخلي، ولدلته یو قوت او داسې یو څرګنده عمل چې د هغوی په مقابل کې ودرېږي او د هغوی مخنیوی کوي موږ نه وینو. بېلابېل راپورونه راځي له بېلابېلو ورځو نه، متاسفانه چې څه خبرونه نه دي. ولې دلته موږ ادارې نه پاره ځنه کړی چې قوي اداره وي چې هغه بلغه داسې وضعیت ته هغه لیوال وي آماده وي چې هغه کنټرول کړي. نو که موږ تاسو ټول ټاکنې ځای کې وو هغه به بل جنجال، او د هم نارې دا وه چې موږ مخکې ویلي وو چې دغه ولسمشري ټاکنې پارلماني ټاکنې ټول په یو پاکیج کې مطالعه شي، دې ترمنځ هغه د زماني واټن هغه اقدامات چې باید ترسره شي ټول په یو پلان یو برنامه کې جوړ شي چې د هغه لپاره ټول چمتووالی په یو شان ته برابر شي. دا اوس مون خبرې چې کمیشن کله کله جنراتور دی تل لري برق نوی
بلې دا چې حکومت بار بار د ولسمشریزو ټاکنو یادونه کوي او داغه ته د بشپړ چمتووالی یو انتقاد چې ولسی جرګې انتخاباتو باندې کېدو چې د دې لپاره ټول کارونه ناوخته پیل شول او لا هم ناوخته دی دغه فاصله کمه ده ستاسو په نظر آیا ولسمشریزو ټاکنو ته یو مناسب فرصت اوس برابر شوی دی چې سر له اوسه هڅې پیل شي کنه وخت لاشته یا وخت تیر شوی دی
مګر عملاً په د پارلماني ټاکنو په تقریم کې اخته یو نوملیکنې بهیر روان ده او دا مشخص وخت لري چې بیا هغه پای ته رسیږي تاسو بیا نور پړاوونه لري په داسې وخت کې موږ نشو کولای چې په دوو بیلوبیل ټاکنو باندې خپل تمرکز وکړو چې یو خونه اداره تقسیم کړو د ولسمشر ټاکنو لپاره د بل خونه اداره تقسیم کړو پارلماني ټاکنو ته معطوف کړو نو دا په اداري لحاظ باندې شونه نه ده په تخنیکي لحاظ باندې کمیشنران د دې دارنشا او پرسنل مجبور دي په اخر دغه پارلمان باندې د ټاکنو لپاره هغه حدود چې د پارلمنتو تضمین په کوم باندې کار وکړي مګر نو په دې وخت کې چې هم ولسمشي ټاکنو ته چمتووالی ودا به ډېر اداري او تخنیکي لحاظ باندې شونې نه وي او کومي نو دا هم دغه یو ریکارډ دی چې په ځانګړي ډول کال ټاکنو لپاره چې موږ په نړیواله بڼه په ټول نړۍ کې ټینګ
یوسف رشید د انتخاباتو افغان سارون کې دی او وایي چې حکومت نه یوازې باید شفاف او عادلانه انتخابات ترسره کړي بلکې لپاره یې باید امنیت او نور شرایط هم برابر کړي وای دوستانو یو ستونزه چې د انتخاباتو په اړه د نوملیکنې په برخه کې رای ورکوونکي ترې شکایت کوي هغه دا ده چې په تذکیرو باندې د سټیکرونو لګول دي هر څوک چې د انتخاباتو لپاره نوملیکنه کوي پر تذکیرو باندې یو ځانګړی مهر یا سټیکر لګول کیږي چې خلک وایي دا ورته په داسې حال کې چې پراخې سیمې د طالبانو او یا نور مخالفو وسلوالو په ولکه کې دي امنیتي ستونزې پیدا خو ستاسو افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د تابعیت پر تذکیرو د سټیکر لګولو په تړاو د خلکو د اندېښنو د لرې کولو لپاره تخنیکي بحثونه پیل شوي دي ناجیه صافی له کابل نور تفصیل راکوي
په ناامنو سیمو کې د طبیعت پر تذکرو د سټیکر لګولو او په دې تړاو د خلکو له اندېښنو وروسته د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي هڅې روانې دي چې دغه ستونزه هواره شي د دغه کمیسون کمشنر سید حفیظ الله هاشمی په دې اړه وویل
دغه وړاندیزونه رسیدلی دي او ټاکنو خپلواک کمیسون ورباندې غیر رسمي بحثونه کړي دي د دې لپاره چې پروسې ته سره ورسیږي او تقلب ته دروازې وځي نو کمیسون یو تخنیکی بحث پیل شروع کړی دی متخصصینو سره چې دا وکولای شي چې خبره معقوله او منطقي لاره پیدا کړي تر څو وکولای شو چې د افغانستان د خلکو د تشویشونو رفع
دا په داسې حال کې چې د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو لپاره د رای ورکوونکو د نوملیکنې د بهیر له پیل وروسته په ملي شورا کې د خلکو یو شمېر استازي او مدني فعالانو او عام خلکو په ناامنو سیمو کې پر تذکرو د سټیکر لګول یو جدي ستونزه بللې وه یو شمیر داسې رپورټونه هم خبر شوې چې د لوګر په ګډون په یو شمیر ولایتونو کې خلک د وسلوالو مخالفینو لخوا لمنیتي ستونزو سره مخ شوي او له همدې امله د رای ورکوونکو په مرکزونو کې نوملیکنې ډېر کم تر سترګو کېږي د رای ورکوونکو د نوملیکنې د بهیر له پیل درېونې وروسته د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي تر اوسه له 1 میلیون ډېرو کسانو نوملیکنه کړې هغه شمیر چې کارپوهان یې ډېر کم بولي د رای ورکوونکو د نوملیکنې په مرکزونو کې د خلکو د کمرنګ حضور یو لامل امنیتي ګواښونه او چاودنې دي چې د وسلوالو مخالفانو لخوا ترسره کیږي خو د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د دې احتمال شته چې د رای ورکوونکو د نوملیکنې پروسه وغځول شي د کابل په دشت برشي سیمه کې د تذکرو د ویش پر مرکز حمله او په خوست کې د نوملیکنې په یو مرکز کې چاودنه له دغو ګواښونو شمیرل کیږي په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي امنیتي ځواکونه د رای ورکوونکو د نوملیکنې د مرکزونو د امنیت ټینګښت لپاره جدي کار کوي د دغه وزارت ویان نجیب دانش په دې اړه وویل
مونږ د ټولو مرکزونو د امنیت ټینګښت لپاره ځواکونه موظف کړي دي ترڅو د امنیت ټینګښت لپاره جدي هلې ځلې وکړي په خواشینۍ سره چې دښمن په تخریبي اعمالو لاس پورې کوي خو نهایي هڅه کیږي چې د دغو فعالیتونو مخه ونیول شي
په همدې حال کې افغان کارپو یونس فکور بیا د رای ورکوونکو د نوملیکنې د مرکزونو د امنیت نه خوندیتوب او په نوملیکنه کې د خلکو کمرنګ حضور د اندېښنې وړ بولي نوموړي وویل که چیرې د انتخاباتو خپلواک کمیسون او په ځانګړي ډول امنیتي ارګانونه د انتخاباتو د امنیت د ټینګښت لپاره د پلان له مخې عمل ونه کړي ښایي دغه بهیر له جدي ستونزو سره مخ او انتخابات هم په خپل وخت ترسره نه شي
په ریپورت کې مو واوریدل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د تابعیت پر تذکرو د سټیکرونو د لګولو پر موضوع باندې له سره تخنیکی بحث کوي. اخوا په خوست کې د یک شنبه پروس په یو جماعت کې ځان وژونکي حملې ولس کسان وژل او لسکونه نورې ټپیان کړل. دا حمله ښایي له دې کبله شوي چې په دې جماعت کې د رای ورکولو لپاره د نوم ثبتولو یو مرکز جوړ شوی و. تېره اونۍ په یک شنبه ورځ په جلال آباد ښار کې هم یو جماعت مخې ته د نوم ثبتولو مرکز پکې و چاودنه وشوه چې شپږ تنان یې ټپیان کړل. له دې مخکې په ښوونځیو کې د نوم لیکنې په مرکزونو هم حملې شوي دي. داسې ښکاري چې وسلوال مخالفان چې په ټوله نړۍ کې د توندلارو اسلام پالو په نوم یادیږي د انتخاباتو پر بهیر حتی که په سپېڅلو ځایونو کې وي هم حملې کوي. احمد تکل په دې اړه د ولسي جرګې له غړي ګل پاچا مجدي سره مرکه کړي. ښاغلي مجدي په پیل کې دې پوښتنې ته ځواب وایي چې دا حملې څوک او د چا په اشاره کوي.
ګوري په افغانستان کې چې څه حملې تر اوسه پورې شوي او کېږي، کله د اقانی شبکې نوم ورکوی کېږي، کله د طالب نوم ورکوی کېږي او کله د داعش وسره پیدا شوی. ما په نظر ادرس مغه یو ادرس د پاکستان استخبارات او د پاکستان فوج لخوا دغه ټولې ترایی کېږي، ډیزاین کېږي او افغانستان ته رالیږی کېږي. ټول پروګرام د دوی سره دی. نو بیا د حملې نه وروسته بیا د دوی خوښه ده چې دوی بیا اعلان څنګه وکړي کې یو ټکی ډېر مهم دی. شکل دی حملې چې هر وخت شوی دی چې ملکی تلفات ولري هغه داعش ته نسبت ورکوي کېږي، یو مجهول ځای دی. او که چېرته نظامیان ورکوي هغه تقریبا لږ معلوم ځای دی چې هغه طالبانو ته نسبت ورکوي کېږي. او که چېرته بیا کوم پارتمان یا کوم ځای ونیسي او هغه یرغمال خبره شي هغه قانی شبکې ته ورکوي کېږي. زه فکر کوم چې د دې ټولو مسؤلیت د استخبارات د پاکستان سره دی. هغه کسان چې نن د طالبانو تر منځ کې دي یا د داعش په منځ کې دي هغه نظامیان د پاکستان دي او هغوی پخوا نظامي دریشي و نن یې اوږدې څڼې او اوږده ږیره پرېښولې ده او په کور یا لونګۍ په سر کړې ده.
ښاغلی مجیدي، سوال هم دغه دی چې اسناد په دې برخه کې کوم دي؟ د افغانستان حکومت هم وایي د حملې د پاکستان استخبارات یا د هغو په مرسته باندې کېږي، مګر عملي اسناد په دې برخه کې چې نړیوالو ته او نړیوالو ذهنیتونو ته قناعت ورکړل شي چیرته دي؟
مستند اسناد د افغانستان دولت سره شته دي. تاسو ګورئ چې د امریکا سند، د امریکا حکومت هم په دې کې دوی ګرام بللی، دنیا هم ګرام بنلی دی. کره شواهد داسې دي چې کومه ایریا چې استعمالیږي هغه ایریا د پاکستان د پوځ سره دی. ډیری ځای کې چې دوی ځای په ځای کېږي، خصوصا په سرحدو کې، هغه په نظامي موټرو کې راویل کېږي. یعنی د ترهګریز عمل چې ترسره کېږي ټول ادرس چې د کوم څوک چې ژوندي نیول کېږي هغو په کاره ژوندي خلک دي. وایي چې دغه فلاني کس، فلاني میجر، فلاني جنرال مونږ ته دغه مسالې وکړه، مستقیما د دوی نه حمایه کېږي او دوی ټریننګ را کړی دی. خپل د ملا عمر دوه کاله پټ کېدل د مرګ عیسی لخوا او همدارنګه د ملا منصور هلته اوسېدل، د اسامه بن لادن هلته اوسېدل او د نظامیانو تر څنګ دا زه فکر کوم کره شواهد دي. او نور کره شواهد چې مونږ استخبارات سره دي هغوی کره شواهد لري چې دغه کارونه ټول چې کېږي د استخبارات د پاکستان په ملاتړ کېږي او د دوی تر سیوري لاندې مناطق کې دا کار اجرا کېږي.
د دې حملو له دوام سره به مجدي صاحب د انتخاباتو راتلونکي څنګه کېږي؟
متاسفانه ټاکنې یو ضرورت دی. افغانستان په اوسنی شرایطو کې د افغانستان دښمنان غواړي چې دغه نظام نامشروع کړي. نو د دې لپاره د ټاکنو باندې ډېر فوکس کړی دی. او که چېرته دغه رقم حملې دوام ولري د خلکو ګډون به ډېر کم شي، کمرنګه به شي او دغه په خپله د مشروعیت د انتخابات تر سوال لاندې کې او نظام به تر سوال لاندې شي. نو دغه منفي اغیزه لري. همدا اوس خلک په ویرې کې شوي دي. په اکثر ځایو کې تذکرو باندې څوک سټیکر نه لګوي. ډیری خلک نه غواړي مرکزونو ته لاړ شي. تاسو ولیدل پرون خونړۍ پیښه په خوست کې. دا ګوښه ورکوي چې دغه دښمن چې دی د افغانستان د خلکو دښمن دی. هغه څوک چې د افغانستان د ډیموکراسۍ پلي کېدو کې خصام اخلي او عام ولس هغوی په نښه کوي تر څو په افغانستان کې هر څه لکه پخوا په شان پارج مراج کې وګوسي.
نو په دې کې خو حکومت هم مسؤلیت لري د اساسي قانون سره سم. حکومت څنګه کولای شي چې خپل مسؤلیت ترسره کړي؟
حکومت خو دې کې واضح خبره ده چې مسؤلیت لري، د خلکو د ساتنې مسؤلیت ده او خصوصا د داسې پروسې چې د ملي ډیموکراتیک پروسه وي د اساسي قانون دوی باید د امنیت ونیسي. ولی مونږ ګورو په ډیری ځای کې حکومت هم په دې کې ناتوانه شوی دی او داسې پیښې شوي دي. مونږ په حکومت باندې همیشه دا غږ دی چې مسؤلیت د دې باید واخلي، د دې امنیت د خلکو او کومه حمله چې کېږي د هغې کې ګرم سړی په حکومت کې معلوم کړي چې دې کې ګرمتیا چا کې ده چې دلته داسې یو پیښه وشوه. زه فکر کوم چې هغه وخت کې به یو څه خلک مطمئن شي. متاسفانه اوس هره پیښه چې کېږي فقط په الفاظو باندې تطبیقېږي، د جمهور رئیس نه نیولې تر عادي کسه پورې، تر وکیل پارلمانه پورې. مونږ هیله د حکومت نه دا ده چې کوټلي ګامونه پورته کړي، د دې حملو مخنیوی ونیسي، خلکو ته مسؤلیت برابر کړي، او کومه عملې چې شوي دي په هغې کې هغه چا چې ناغېړي کړې ده هغه قانون منګولو ته وسپارل شي.
د افغانستان د ولسي جرګې غړی ګل پاچا مجدي و چې د انتخاباتو په تړاو په راپورته شوو نامنیو خبرې کولې.
ازادي راډیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اورېدلی، لیدلی او لوستلی سئ. ازادي راډیو ټکی کام.
ټاکل شوی چې د نن ورځې په وروستیو کې د لبنان د پارلماني انتخاباتو رسمي نتایج اعلان شي. د لبنان خلکو په تیرو نهو کلونو کې د لومړي ځل لپاره پرون په پارلماني انتخاباتو کې ګډون وکړ او د خپلې خوښې کاندیدانو ته یې رایه ورکړې. تمه ده چې د انتخاباتو په نتیجه کې جوړیدونکي حکومت به په لبنان کې اقتصادي اصلاحات راولي. خو په لبنان کې د سیاسي بې ثباتۍ، د سوریې د جګړې او نورو ستونزو له امله د زاړه پارلمان کاري موده څو ځلې تمدید شوې، ځکه ټاکل شوی و چې په انتخابات په 2013 کال کې پای ته رسیدلی وي. نور جزئیات د فرشتي جلالزئی په رپورټ کې اورو.
په لبنان کې مطبوعات د یو شمېر سیاسي کړیو په حواله خبر ورکوي چې په پارلماني ټاکنو کې زیاتې چوکۍ د حزب الله ډلې ګټلې دي. حزب الله په لبنان کې د اکثر شیعه‌ګانو وسله‌واله ډله ده چې ایران یې ملاتړ کوي. داسې انګېرل کېږي چې دې ډلې په پارلماني ټاکنو کې د لبنان د پارلمان د 128 چوکیو نیمایي برخه ګټلې ده. که چیرې د ټاکنو په رسمي پایلو کې دا خبر تایید شي، د لبنان په پارلمان کې د زیاتو چوکیو ګټل به د حزب الله موقف له سیاسي پلوه د نورو ګوندونو په وړاندې پیاوړی کړي. غیر رسمي پایلې څرګندوي چې د لبنان صدر اعظم سعد الحریري به چې د غرب هیوادونه یې پلوي کوي، په پارلمان کې د خپلو سنی پلویانو لویه برخه ولري. حریري به وتوانېږي چې د پارلمان د زیاتو چوکیو له بایللو سره هم په پیاوړي موقف کې پاتې سي څو نوی حکومت تشکیل کړي. خو دا چې د حزب الله استازي د لبنان په پارلمان کې زیاتې چوکۍ ګټي، په ټولو سیمه کې د دې وسلوالې ډلې د سیاسي حضور د پراختیا اندېښنې زیاتوي. د امریکا متحده ایالاتو حزب الله د تروریستي ډلو په لیست کې شامل کړي او د اسرائیل له سترو دښمنانو بلل کیږي. د لبنان پارلمان د کار موده په 2013 میلادي کال کې پای ته رسیدلې وه. خو په لبنان کې د سیاسي بې ثباتۍ، د سوریې د جګړې او نورو ستونزو له امله د زاړه پارلمان کاري موده څو ځلې تمدید شوه. په لبنان کې سیاسي ډلې د 2014 او 2016 میلادي کلونو ترمنځ ونه توانېدې چې د هغه هیواد نوی ولسمشر وټاکي چې په هغه هیواد کې سیاسي بې ثباتۍ لا ورسره زیاته شوه. د لبنان د انتخاباتو د قانون په اصلاح کې تاخیر او ستونزې د پارلماني ټاکنو د ځنډ یو بل دلیل ګڼل کیږي. په لبنان کې 3.5 میلیونه وګړي د رای ورکولو په شرایطو برابر ګڼل سوي او ویل کیږي چې په پرونیو ټاکنو کې 9.2% کسانو ګډون کړی دی. د انتخاباتو څارونکو ویلي چې د لبنان په پلازمینه او شمالي سیمو کې د رای ورکونکو ګډون د جنوبي سیمو په پرتله چې د حزب الله ډله واکمنه ده کم و. د لبنان د پارلمان د 128 چوکیو لپاره 600 کسان کاندید شوي وو. انتخابات تر شدیدې امنیتي څارنې لاندې ترسره شو. د اروپایي اتحادیې او نورو نړیوالو سازمانونو څارونکي د څارنې لپاره لبنان ته ورغلي دي.
د ازادي رادیو تصویری خبرونه.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویری خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
اوس هم د ټکنالوژي د نړۍ داسې باور دی چې په روان کال کې به د ټکنالوژۍ یو لړ پرمختګونه د انسانانو په ژوند کې ځانګړي بدلون نه راولي. تفصیل له اسمت ساروان نورو.
اټکل کېږي چې سږ کال به 14 ټکنالوژۍ د انسانانو ژوند زیات بدل کړي. 2018 میلادي کال د سمارټ ټکنالوژۍ کالو. سږ کال هم اټکل کېږي چې دا ټکنالوژۍ به په ساينس او تخنیک کې لوی بدلونونه راوړي. د غراس مصنوعي ذهانت هر ورځ د پرمختګ په حال کې دی او داسې وخت ممکن ژر راشي چې مصنوعي ذهانت زموږ ژوند یو مخ را بدل کړي. د شیانو انټرنیټ هم په چټکه د پرمختګ په حال کې دی. د ټکنالوژۍ د پرمختګ له کبله به زموږ آسمان الوتونکي موټر ونیسي. تیر کال ګڼو کمپنیو د الوتونکو موټرو د جوړولو جوازونه واخیستل. سږ دوبی به هوایی ټکسي په کار پیل وکړي. ډیجیټلی پیسو هم لوی تغییر راوستی دی. په وروستیو دوه کلونو کې د بیټکوین په شان انټرنیټي اسعارو د ډیرو خلکو پام ځان ته اړولی او اټکل کیږي چې په درست نړۍ کې به عام شي.
دوستانو تاسو موږ غږ لاسادې راډیو ناورېز موږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12 پګنوي اوریدل شي. او سم صالح محمد صالح د مهمه خبرونو سره ټکی تراوري.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له امنیتي مسؤلانو د رای ورکوونکو د نوم ثبتولو مرکزونو د امن د ټینګښت غوښتنه وکړه. دغه راز د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي پر تذکرو د رای ورکوونکو د نوم لیکنې پر مهال د سټیکرونو پر نښلولو تخنیکي بحثونه پیل شوي. تر دې مخکې د ولسي جرګې ځینې استازو او مدني فعالانو اندېښنه ښودلې وه چې د ناامنو سیمو لپاره د سټیکرونو نښلول لوی ګواښ دی. د بغلان امنیتی چارواکي تمه لري چې وطنه ترشتول سوي هندي وګړي به ډیر ژر خوشي سي. دغه هندي وګړي چې د انجینرانو په توګه کار کوي پرون سهار د نامعلومو وسلولو لخوا ترشتول سوي دي. د هرات محلي چارواکي وایي په دې ولایت کې د امنیتی ځواکونو درې تنه غړي وژل سوي. د والی ویاند وایي چې دغه افغان پوځیان پرون د وسلولو طالبانو په کمین کې وژل سوي. د کابل امنیتی چارواکي وایي یو ځان وژن کوي تر حمله مخکې د امنیتی ځواکونو په ډزو وژل سوي. ایران ولسمشر وایي که د امریکا متحده ایالاتونه له اټومي موافقې څخه ووځي پر خپله پرېکړه به سخت پښیمانه سي. حسن روحاني نن په یو ټلویزیوني وینا کې وویل که دوی هڅه وکړي چې ایران کمزوری او په سیمه ییزه یا نړیواله سطحه د نفوذ مخه ونیسي ایران به په سختۍ مقاومت وکړي. ولادیمیر پوتین نن د روسیې د ولسمشر په توګه د لوړی مراسم پر ځای کړل. دا د پوتین د جمهوري ریاست څلورمه دوره ده. د پاکستان یو روغتیایي چارواکي وایي په دغه هیواد کې د ګزان یا پولیو ضد واکسین 15 ورځنی کمپاین پیل شوی دی. په دغه کمپاین کې به 3.8 میلیونه ماشومانو ته واکسین ورکړل سي. او تمه کیږي چې نن د ورځې په اوږدو کې د لبنان د پرونیو پارلماني انتخاباتو لومړنۍ نتیجې اعلان سي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په بغلان ولایت کې تختول شوی هندي انجنیرانو د ازادیدو لپاره جدي هلې ځلې پیل شوې دي. په دې اړه رپورټ تر لږ ځنډ وروسته دراوړو. وسپام وکړئ څو سپورتي خبرونو ته چې له مرزي احمد زی اورو.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د هندوستان د کرکټ د غورلیک یا آی پی ایل په سیالیو کې نن سن رایزر حیدرآباد او بنګلور لوبډلې یو لوبل سره په حیدرآباد کې مخامخېږي. افغان لوبغاړی راشد خان ارمان چې د سن رایزر حیدرآباد لوبډلې په ګټه لوبیږي که نن دوه وکټې واخلي په روان آی پی ایل سیالۍ کې به د تر ټولو ډیرو وکټ اخیستونکو بالر نارنجي خولۍ ترلاسه کړي. راشد او مجیب زدران تر اوسه 12 وکټې لري او څلور نور بهرني لوبغاړي ورسره مخکې دي. د دغو لوبو د تیرې شپې په سیالۍ کې بیا د مجیب زدران په شتون کې د کینګز پنجاب لوبډلې د راجستان رایلز لوبډلې ته په شپږو وکټو ماتې ورکړه. مجیب زدران په څلور اورونو کې د 28 منډو په ورکولو او د درې وکټو په ترلاسه کولو سره د دغې لوبې د غوره لوبغاړي جایزه واخیستله. د افغانستان د پاور لیفټینګ یعنی وزن پورته کولو ملي لوبډلې د هند په آسیایي لوبو کې 15 د سرو زرو، 1 د سپینو زرو او 11 د برونزو مډالونه خپل کړل. د بدني روزنې او ورزش ریاست وین عارف پیمان نن ازادي راډیو ته وویل چې فواد شیرین د دغو سیالیو غوره لوبغاړی وپیژندل شو. د هند آسیایي لوبې د 14 هیوادونو د لوبغاړو په ګډون یوه اونۍ مخکې پیل شوې وې او پرون پای ته ورسېدې. دغه راز د افغانستان د کورش ملي لوبډلې د انډونیزیا په آسیایي لوبو کې دوه د سرو زرو او دوه د سپینو زرو مډالونه واخیستل. او ریال مادرید د بارسلونا په کوربتوب د ال کلاسیکو سیالۍ مساوي پای ته ورسوله. دغه په زړه پورې سیالۍ چې تېره شپه په نیو کمپ استډیوم کې وه لوبه دوه د دوو پر وړاندې مساوي پای ته ورسېده. د لوبې لومړۍ نیمایي یو د یو پر وړاندې مساوي اعلان شوه چې د بارسلونا لوبغاړي لویس سوارز او د ریال مادرید پرتګالي لوبغاړي رونالدو یو یو ګول ووهه. په دوهمه نیمایي کې لیونل میسي او ریالي لوبغاړي بیل ګول ووهه. په دې ډول لوبه دوه د دوو پر وړاندې مساوي شوه. بارسلونا د واتینتی چنو په درلودو سره د لا لیگا جدول په سر کې او ریال مادرید په دغه جدول کې خپل دریم قطار کې پاتې شو. د سپورتي خبرونو پای.
مرزی احمد زیوچی سپورتی خبرونه یې در واورول. د افغانستان مشرانو جرګې په هیواد کې د بیکاری او بېوصلۍ لوړې کچې باندې اندېښنه ښودلې. د دې جرګې لومړی مرستیال د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل حکومت نه دی توانېدلی چې اقتصادي او د کارموندنې لپاره داسې پروګرامونه چمتو کړي چې په هیواد کې ورسره د بېوصلۍ سطحه راټیټه شي. رحمت الله افغان له کابله تفصیل لري.
تر نامنې وروسته د بېوزلۍ او د بیکارۍ لوړه کچه په افغانستان کې هغه جدي ګواښونه دي چې د افغانستان د ملي شورا د غړیو جدي اندېښنې راپارولې دي. د مشرانو جرګې داری پلاوی وای بېوزلۍ او بیکارۍ افغانان سخت متاثر کړي او حکومت نه دی توانېدلی چې د دغو پدیدو په وړاندې لازم پروګرامونه تر لاس لاندې ونیسي. د دغه جرګې لومړی مرستیال محمد عالم زیدیا د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل بېوزلۍ او بیکارۍ په افغانستان کې جدي ستونزې دي او مشکلات به نور هم ورسره زیات سي.
بېوزلي او بیکاري نیغ په نیغه په نامنۍ تاثیر کوي او خلک له هیواد بهر ته ځي. په حکومت باندې د خلکو باور په کاري کړنو یې او د افغانستان په راتلونکي بې باوري زیاتوي، نو له همدې امله دا موضوع زموږ د جدي اندېښنې وړ ده.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د احصایې د مرکزي ادارې د 1415 لمریز کال د راپور له مخې چې د یک شنبې په ورځ خپور سوی د بیکارۍ کچه 24% کې او د بېوزلۍ کچه 35% ته لوړه سوې ده. د دغې ادارې په راپور کې دغه شان راغلي، په افغانستان کې د بېوزلۍ کچه له 3.45% ته لوړه سوې او په سلو کې 40% افغانان خوراکي خوندیتوب نه لري. د احصایې د مرکزي ادارې دا راپور د افغانستان په 14 ولایتونو کې له 20,000 کورنیو سره د مرکو په اساس چمتو سوی چې پکې له 24% وزګارو، 1% ښځو او 18% کې نارینهو سره مرکې سوي دي. د دې راپور له خپرېدو وروسته نړیوال بانک په یو اعلامیه کې ویلي چې له نیم نه زیات افغانان د بېوزلۍ له کچې لاندې ژوند کوي او په دې اړه جدي اقداماتو ته اړتیا ده. دغه بانک وایي چې دغه راپور له هغه واقعیتونو یو جدي تصویر دی چې په افغانستان کې موجود او افغانان ورسره لاس او ګریوان دي. په ورته وخت کې د افغانستان د اقتصاد وزارت ویان سوره بهمن وایي دا راپور به مرسته وکړي چې په بیلابیلو برخو کې لازم اقدامات ترسره سي. د نوموړي په وینا که څه هم د بېوزلۍ او بیکارۍ له منځه وړل په لنډ مهال کې امکان نه لري، خو په دې اړه پروګرامونه تر لاس لاندې دي.
موږ باید د اجناسو په تولید تمرکز وکړو، په ځانګړي ډول هغه اجناس چې په هیواد کې د تولید امکان وي باید په داخل کې تولید شي. دا د افغانستان له اقتصادي ودې سره مرسته کوي. کله چې اقتصادي وده ښه شي د بېوزلۍ او بیکارۍ په حالت هم تاثیر لري او کیدای شي فیصدي کې بدلون راولي او راکمه یې کړي.
ښاغلی بهمن وایي چې په تیرو څو کلونو کې په زیربنایي برخو او یو شمېر نورو سکتورونو کې مهم کارونه سوي او هڅه کیږي چې د افغانستان اقتصادي وده 6% زیاته سي. په ورته وخت کې د اقتصادي چارو یو شمېر افغان کارپوهان له هغې ډلې تاج محمد اکبر وایي په ښه حکومتولۍ د اقتصادي او پراختیایي پروګرامونو په تطبیق، د کرنې په پیاوړتیا، د تولیداتو په زیاتوالي، د پانګې اچونې په راجلبولو او د فساد په مخنیوي سره کیدای سي په افغانستان کې د بېوزلۍ او بیکاري کچه راښکته او د افغانستان په اقتصادي وده کې خوالی راسي.
د افغانستان له نمایي زیات وګړي د لوګي تر کرخې لاندې ژوند کوي. دا د هغې سروې نتیجه ده چې د افغانستان د احصایې مرکزي ادارې په افغانستان کې د ژوند د وضعیت د معلومولو په اړه کړي. د سروې له مخې په افغانستان کې په وروستیو کلونو کې اقتصادي وده ورو خو د نفوسو شمېر مخ په زیاتېدو دی او په اوس وخت کې د کاري ځواک یوه 1/3 برخه وزګار دي. په دې اړه نوریا ستوري د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې د نړیوالو اړیکو له مشر او د ایکو یا د اقتصادي همکارۍ د سازمان د سوداګرۍ د خونې له عمومي رئیس ازرخ شافیزي سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتنه کړې چې دا بېوزلۍ دغه نوې شمېرې چې د افغانستان د نفوسو له نمایي زیاتې د لوږې تر کرخې لاندې ژوند کوي څومره د اندېښنې وړ بولي.
دا منل شوې یوه خبره ده چې د هر دولت مشروعیت مستقیم متناسب دی په هغه مبارزه چې د فقر پر ضد او د هوسایي او رفاه د رامنځته کولو لپاره خپل ملت ته کوي. دولتونه هغه معیار دی، یو دلیل د مشروعیت یې همدغه دی چې څونه کولی شي چې د خلکو په دسترخوان کې یو مړی ډوډۍ زیات یا د هغوی د هوسایي لپاره ور ودانګي چې عمومي هوسایي دی، بیا ځانګړي هوسایي دی هر وګړي لپاره. متاسفانه زموږ دولتونه په دې کې ډېر پس پات راغلي دي د پخوا څخه. اوا خو زه دا ویل غواړم چې سلور پنځوس فیصد هم دقیق نه دی، تر دغه هم زیات مونږ غریبانان لرو، ځکه چې دوی نورم د فقر دوه زره او شپېته افغانۍ نیولی دي په میاشت کې. یعنی په ورځ کې که یو ډالر قدرت د خرید ولري چې کم وي بیا فقیر بلل کېږي. حال دا چې په یو ډالر په ورځ کې یو خوراک ډوډۍ هم نه درکوي چا درته، یو خوراک کباب په کابل کې څلوېښت روپۍ یو وخت غذا دي د یو نفر لپاره.
څه فکر کوئ چې د افغانستان دغه د وګړو د اقتصادي وضعیت د معلومولو لپاره دا سروې څومره دقیقه په علمي او منل شوو نورمونو په هغه اصولو برابره ده؟
د دوی هغه پخوانی اصول کوم چې و چې دولتي اصول دی او معتبرترین احصایې چې دلته رسمن دنیا ته ورکول کېږي د افغانستان دولت لخوا همدغه احصایه ده چې په نوم د ریاست عمومي احصایې مرکزي افغانستان یو مؤسسه دی چې د ټول ارقام او اعداد ثبتوي، بیا یې تحلیلوي او بیا خپل نتیجه ځینې وباسي. او د دوی څه په عاید ناخالص ملي افغانستان پورې تړلي دي او د عاید سالانه پکې حسابوي او په هغه اساس باندې بیا دوی دا وایي چې څونه فقیر دي څونه شتمن دي. او زما خپل نظر دغه دی چې تر دغه بریده پورې هم مونږ غریب خلک زیات لرو متاسفانه، ځکه چې زه د اتاق د رئیس په حیث د افغانستان د ډېر کلونو را په دېخوا او د متشبسینو په منځ کې یم. د خلکو قدرت د خرید دې څخه معلومېږي چې یو دوکان کې څونه رونق د کار شته دي. اوس هغه دوکانونه چې دوه لکه په ورځ کې یا درې لکه افغانۍ خرڅول اوس په پنځوس زره هم ناست دي او پنځوس زره افغانۍ هم نشي ترلاسه کولی. د دې څخه معلومېږي چې څونه د خلکو قدرت د خرید لږ شوی دي، څونه خلک سودا کم اخلي د مارکیټ څخه، او دا یو معیار دی. ما ته هم داسې بریښي چې اوضاع اقتصادي د افغانستان ډېر خراب شوی دی متاسفانه، او دا بالکل ثابته خبره ده، ځکه چې دوی د یو ملي متعارف اقتصاد چې پر تولید باندې ولاړ وي او پر رقابتي صادراتو باندې ولاړ وي هغسې کار وی نه کړل. هماغه مصنوعي اقتصاد چې د پردیو د مرستو پر بنسټ ولاړ و هغه اقتصاد ته دوی دوام ورکړ. ما سوګشته پخوانی ولسمشر ته دا وړاندیز وکړ او کابینې ته مې وکړل، اوسنی ولسمشر ته، اوسنی رئیس اجرایه ته مې دا وړاندیز وکړل چې اوضاع ډېر خراب دي، تاسو پاملرنه وکړئ، دلته تولید نشته دی، دلته صادرات نشته دی، دلته کار نشته دی.
د دغه سروې په نتیجه کې د افغانستان د خلکو د ژوند د ښه کولو لپاره کوم اقدامات هغه چې ډېر مهم دي چې باید وشي، کاغه دولت ته متوجه کیږي، حکومت ته متوجه کیږي او کاغه خصوصي سکتور ته؟
خصوصي سکتور په خپل قانوني چوکاټ کې فعالیت کوي، قانون باید شتون ولري، هغه پالیسي د دولت باید شتون ولري، هغه تعریفونه د دولت چې پبلک پرایویټ پارتنرشپ یا د عامه سکتور او خصوصي سکتور ترمنځ څه ډول دوی یو همکاري لپاره زمینه برابروي، اصول څه دي، دا مسایل ټول د دولت کار دی. نو دولت وظیفه همدغه دی چې قوانین طرحه کړي، اصول طرحه کړي، خپل اولویتونه برسېره کړي او هغه پر نورو باندې تطبیق کړي قانوني توګه. ولې متاسفانه دلته په لویه کچه د فساد شتون لري دلته په دولت کې؟ دولت بالکل هیڅ کاری نه لري، نه کوم مشوقه شته، نه کوم حمایت شته. په ټول دنیا کې د کار د ایجادولو لپاره څوک چې کار ایجادوي د کار د ایجادونکو لپاره ځانګړي جایزې شتون لري، مسابقات وجود لري چې یو نفر پورته کیږي، سل د ځای کار جوړوي، پنځوس د کار ځای جوړوي. دولت یو معین پالیسي دې لپاره نه لري. هغه څوک چې ملي تولید کوي یو تعداد خلک کولابرداران دي چې دوی راځي د ملي تولید په نوم صنایع د مونتاژ دلته راولي. د مثال په توګه دوی هیڅ تولید نه کوي، مواد خام د خارج څخه واردوي، مواد نیمه پخته د خارج څخه واردوي، دلته خالي د دې لپاره محصول د ګمرک څخه تېښته وکړي او ترم دولت په دې قوانین پوهېږي اما ورسره شریک دي څه ورته نه وایي. اما اصلي صنایع چې باید دلته واوسي دي، اوس د مثال په توګه موږ دلته تیل لرو، ګاز لرو، او تیل هم واردوو، ګاز هم واردوو. هاین چې مخکې تر هغه شوروي په افغانستان کې برید وکړي، موږ تقریبا څلوېښت فیصد زموږ د صادرات د ګاز د صادراتو څخه تامینېدل او بیلانس د تجارت زموږ ځکه مثبت و چې ټول زموږ تجارت شپږ سوه میلیونه دوه سوه درې اویا میلیون ډالر یوازې د ګاز د صادراتو حاصل و. اوس هماغه کارونه شته دي، هماغه شرایط شته دي، اما دولت اول خو په دې باندې نه پوهېږي چې زموږ په اقتصاد باندې څه تېر شوي دي. وزیر صاحبان په دغه باندې هېڅ سری نه دی خلاص. اوس امیر خان زابولي دلته راغی، په افغانستان کې په دغه شرایط اته میلیون جمعیت په افغانستان کې یو نیم لک ماهر کارګران وروزل، دایمي کار ورته ورکړه، نساجي د ګلبار جوړ کړه، پشمینه ورفي د قندار جوړ کړه. تقریبا افغانستان د ټوکران له مخې خودکفایي ته رسېدلی وو، د سمنټ او ساختماني موادو په هغه کې خودکفایي ته رسېدلی وو. اوس دوی میوې د صادراتو لپاره وربه باندې اما په شپېته کال د مخه شرکت میوه د قندهار د انار کنسنتری کول جوس ځنی جوړول او د شربت د انار چې متمرکز او کنسنتری وي د جاپان ته استول امریکای ته صادرول جرمنی او فرانسې ته په خک کوالټي مې د افغانستان نوم ډیر لوړ و هغه تر اوسه پورې منتاسي اوس دی وسنه لرو چې هغه انار شربت بدل کړو پاکستان جوړونه کوي هغه به کنسنتری کو خارج وته وو هیڅ مشخص پالیسی ورته شتون نه لري هیڅ یو چوکاټ ورته موجود نه دی
د افغانستان د سوداګرۍ د خونی د بهرنیو یا نړیوالو اړیکو له مشر او د ایکو یا د اقتصادي همکاري د سازمان د سوداګرۍ د خونی لومړي رئیس ازرخ شافیزی سره مو په افغانستان کې په اقتصادي ستونزو مرکه اوریده. ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده. اور سره رپورت بیا هم یو امنیتی مسلو راخلو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وی چې په بغلان ولایت کې د تختول شو هندي انجنیرانو د ازادي دوله لپاره جدي هلې ځلې پایل شوې دي. د دې وزارت ویان نجیب دانش ته دوشنبه په ورځ له ازادي رادیو سره په خبرو کې هله څرګنده کړ چې د انجنیرانو افغان ملګری به زر د اختطاف کوونکو له منګولو وشغورل شي. بل خو د بغلان د ولایتي شورا یو شمیر غړي وی چې په دې اړه د قومي مشانو لاري هڅې پایل کړي. رحمت الله افغان په دې اړه رپورت لري. ورپسې یو کلی زرغونه ډرامه خبري.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې په بغلان ولایت کې د هندي انجنیرانو او د دوی د یو افغان ملګري د خوشی کولو لپاره له هرې ممکنې لارې کار اخلي. د دغه وزارت وایي نجیب دانش د دوشنبه په ورځ آزادي راډیو ته وویل پولیسو ته دنده سپارل شوی چې د دغو انجنیرانو د خلاصون لپاره عاجل اقدام وکړي. هغه وایي له تېرې ورځې راهیسې پولیسو ته دنده ورکړل شوې چې د هندي انجنیرانو د رخلاصون لپاره عاجل اقدام وکړي. همداشان د قومي مشرانو له لارې له اختطاف کوونکو سره خبرې روانې دي. هیله ده دغه انجنیران او افغان ملګری ژر رخلاصي. د بغلان والی عبدالحی نعمتی وایي چې د او انجنیران د یکشنبه په سهار د خواجه الوان له چشمه شیر سیمې نه وسلوالو طالبانو له موټره ښکته کړي او له ځان سره بیولې دي. د نوموړي په وینا تختول شوي کسان په وازغر کلي کې ساتل کیږي. که څه هم د بغلان والی د دغو انجنیرانو د تختول کېدو پلا پر وسلوالو طالبانو اچوي خو وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی د هند د بهرنیو چارو وزیر ته ډاډ ورکړی چې په بغلان کې د تختول شویو هندي انجنیرانو د خلاصون لپاره جدي هڅې کوي. د بهرنیو چارو وزارت پرون یک شنبه ماښام په یو بیان کې وویل چې خاغلی ربانی د هند بهرنیو چارو وزیر سوشما سوراج ته ټلیفون وکړ او هغې ته یې ډاډ ورکړ چې افغان امنیتي ځواکونه به په ټول توان کار وکړي چې یا تښتول شوي هندي انجنیران راخوشي کړي. د ځینو معلوماتو له مخې 150 هندي انجنیران د افغانستان برېښنا شرکت لپاره کار کوي. په ورته وخت کې د بغلان د ولایتي شورا غړي اسدالله شهاب ازادي راډیو ته وویل د قومي مشرانو په واسطه ته هڅې پیل کړي چې دغه انجنیران د ورځې تر پایه راخوشي شي.
مګر غوښتنه مرکزی دولت په مجموع کې ټول داسې ده بازسازي موضوع علي بخ موضوع د تبعت هر اړخ په دې موضوع کې باید همکاري او جدي توجه باید وشي.
په ورته وخت کې د بغلان د ولایتي شورا مرستیال فیروز الدین ایمه قازدی راډیو ته وویل د افغانستان دفاع کورنۍ چارو وزارت او د ملي امنیت ریاست لکه څنګه چې لازمه ده د هندي انجنیرانو د ازادیدو لپاره اقدام نه دی کړی خو د کورنۍ چارو وزارت دغه خبره ردوي او وایي چې د بهرنیانو په ګډون په افغانستان کې د ټولو اوسیدونکو امنیت او خوندیتوب د دوی دنده ده. په دې برخه کې تل جدي هڅې کړي او یاد قضیه په تړاو هم هڅې روانې دي.
یو کلی زر غاګونه.
د یو کلی زرغګونه ډرامي خوږو اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګران اوریدونکو تاسو واوریدل چې ملازم قنداغا د طیبې دوی شوبې ته داسې مکتوب راوړی وو چې دته د ښه کار بخشیشي په کې لیکل شوی و خو د بې سوادۍ په وجه قنداغا ته پته نه وه چې مکتوب د ده د بخششی دی. اوس به واورو چې مساګل د چا صفتونه کوي.
داشنه منظره خو بیخی زړه تازه کوي.
موسا گولا پا رختیا چی خواهده؟ رختیا آقا سندره خو بدی آوریده وی چی وای گل چنگ تا دی درزم.
گل چنگ تا دی درزم جب دلتا و تال خیالی بازار تراوڑی دی.
دخصی بشاگله
یارم ممره موسا گولا وایم زرد بادماشا دا واز دی سم دم دی زرد زنگ لری کم.
خدای دادا تو خوی صفتو نکوی اوست نوزه دی موسا گل جبو نلتاوم اوستا ریختی او دروغ معلومه هم.
داریش اگ بل ماما دا دی جبو نگره تو
دا خوی جبو نلک دنو او دانو ڈک دی
ڈک دن او دوری دانی لکا چه کوتر تا پجیب کیا چولی که څنګه موسا ګله. صحیح ده همداسې ده زه خو شوقي بنیادم یم د خپلو کوترو په قدر پوهېږم ته وایې
او ګل ماما ده زما له ملګري سره به ډېر نه لګېږي چې بل جبې ونه لټوې ګوره.
په بل جب کې هم څه د کار شیان نه و تا هسې لافې وهلې چې موسا ګل ملګری مې ملغلرې شیندي.
خو دا داد ګلیه دا گل محمد خوبه لیوانه شوه نوی داده چشی مرغلی ریاده.
ماما مقصد می داو چی تک کلی خبری کهوی.
آها وهم که داد گلی داسی خبره دی کرده چی سمه ده کانی کرخه ده توای خواه که ده موسا گل پا جیب که ده کوتر اگدن او نوری دانی دی خو پا سر که ده اقل خبرم ستا.
موسا گلا تا چه چپ کلی ماوی چه ور بشی دی
وی جر
جردی بادماش از ما هم اقصادم لمرغاله رو نا ستاقیمتی خبره وی.
چه دستی ده نو موسا گل ده زوانان و شورتا کم دستی خواه ده کار خبره را وری ده اوز دی وی نو.
دستو تیم وایم آن مولوی سیب ده ممرسه ولی ده
خانوی مایا دا کوم خبره ده
مولوی سیب ده میویل چی ده کلی ورس خلکو تا ووی چی بخور او لور دی والور نخلی کنال جوان بای برکتو نوال وزی تا وای خا
خانو مولوی سیب چه ویل
مسلمانه والوری حرام و باله زیب املا وطا پا ولو ویلو چی مونگا و تاسی با پا گرده ده حرام مخنیسو.
داخ وامو ریدل زرده بدماشا باید دادی چی ده زوانان و شورا ده موسا گل داده اقل نداکی خبری طول خلکو تا ورسوی.
یاروان بیخی سم خبری ده
مریمی دلاغانخ کری
ته صبر چې دا کړکی خلاص کم لګ مخک خو يم دلته پنګړ کې و وی دا په دالیز کې سبق وای دلاغا زویا راځه دننه کوټې ته راشه
ساده مورې درزم
د دلاغا بلاره دلاغا په سبقونو کې ډیره خواري کوي.
دیر خ کئی نام ہے خدا اگر چا خبر اچ خواری و نہ کی نہ دیش تا نہ دنیا
موری سدی ویل
مور دے سات قاشا پدالیس کی تیار ہوا تا سبق ویل ہد تعلیم والا گونڈی موبائل چ پتیار کے سبق ترگو تا خ نوی
زمک مالا مم ویل چ پتیار کے سبق ویل تاوان لری
دل غزو د معلم خبر دی مہیرا وا اگر دا چا خبره دا مور و پلار خبره دی هم تینگی پزرکی نیسا چستا پا خیر دی
خید پلار جانا
سره یا که ماو تا سبقونه ندی ویلی شکر چی دل آقا خو سبق وای خدای میره بانده پر سبو بویگه انشالله
خورما چی منگا خود دیر پیسی لرلی او پیسه دار وای
والکا اوزلو تا سرم دا پیسو شوق پیدا شویده
سره یا دا زمون د تعلیم والا گوانده دا هم ویل چه پا ماشومانو پوری مخانده او خبره ای هم پخلی که مو چاوی
خود لاغا در دیرو پیسو ارمان وکه خد لاغا ودی نویل چه در دیرو پیسو خبره دی ولی وکده
حسی پلارا زمون که هم سنفیان چه پیسی لری پا کورس کم سبقو نوائی
وی زر گیا تریختیا او خیاره دو سبق لپاره دی پیسې یادولې هغه د چا خبره ما وې کاسې دی پیسې خوخې دی ته درې چې زدا د کوس مصرف خو درکما ان واخله
سړیا دا په کومه خزانه اوخته چې داسې لوټونه دی لټې برا وایستل
خزه دا خو زموږ د اوتار بخچیشي را کړې ده هغه د چا خبره چې سړی په اخلاص او ښه نیت کار کوي خدای پاک برکت پکې اچوي
وی څومره ښه اوس نه داسې وکړه چې ته په خپله د لاغا سره لاړ شه په کورس کې به یې نوم لیکې او پیسې به یې هم په خپل لاس ورکې
خدای دی خیر پیه کی په د سهار وختي به د چا څنګه دی
غلی شه واخله خبرې مکه واغلی شه
بله سلام علیکم چل ده خیریت ده
څه شرکت تاوان کړی دی
دا ته څه وی اسلام در ولېږم ها زه به فکر وکم او بیا به ګورم چې څه وکم اوس د خدای په امان
د اسلام پلاره څه خبره وه خدای مګه څه پیښه خو به نه وي شوي
د شرکت شریک مې د ښار نه زنګ والی و د اسلام ورور ته دا چای راته واچوه چې بیخي مې خوله وچه شوه
زما دې اندېښنه کړه د اسلام نوم هم واخیست څه یې ویل په اسلام یې څه کول
ویل چې شرکت دې تاوان کړی اسلام دې زر تر زره ځان ښار ته راورسوي
وی نه ویل چې شرکت ولې تاوان کړی دی
بس نو د دنیا کارونه دي شفیقې کله ګټه یو کله تاوان ټول عمر خو ګټه نه یي
خدای مو دې له نورو غمونو وساتي خدای مهربان دی هر څه لرو خو زه یوې خبرې په اندېښنه کړې یم
کومې خبرې
تا وویل چې اسلام یې ښار ته غوښتی دی نو اسلام خو به زر بېرته راځي کمالته په ښار کې پاتې کېږي
چې د شرکت کارونه سره برابر نه کړي نو کله داسې زر راتلی شي
وی دا څه اورم زما خو به زړه ورپسې وچوي رښتیا ګلالۍ به ورسره ځي که څنګه
ګلالۍ خو به خود ورسره ځي په ښار کې مو هغه دی خپل کور دی شکر پکې به اوسېږي همالته به سره کور او کهول شي نو
چې داسې ده موږ ټول به ورسره ځو زه د اسلام او ګلالۍ د جدایي طاقت نه لرم
څومره ښکلې نامې خدا سلطان وروره
هاجرې خورې
دا زهره وریره خو مې ډېره تکړه ده ته وګوره دا څومره ښکلې رسمونه یې ایستلې دي
همداسې ده هاجرې خورې خدای دې راته له بدو سترګو وساتي
آمین هغه ده راغله ته صبر شې د ځینو رسمونو پوښتنه ترې وکړم
هاجرې ترورې تو پلار مې زما رسمونو ته څنګه داسې حیران حیران ګورې
زهرې لورې ډېر ښکلې دي ځکه رښتیا دا د تاوس بڼه که دې څنګه په دې کاغذ نښلولې او بیا دې په چوکاټ کې بنده کړې ده
وی ترورې دا څه وایې دا مې نښلولې نه ده نقاشي کړې مې ده
الله زهرې لورې بلا دې واخلم ته را نږدې شه چې ښکل دې کړم بیخی داسې معلومېده لکه د تاوس اصلي بڼاکه
دې سره خو مې دا لاندې جمله هم لیکلې ده ستا به ورته پام نه وي
ښه وار وکړه چې زه یې ولولم چېرته چې امن او سوله وي هلته ژوند د تاوس د بڼاکې په شان ښکلی وي
ترورې دا خبره مې په یوه مجله کې لوستې وه ډېره مې خوښه وه
زهرې لورې په دې بله نقاشي کې دې د توغندي او بم په سر چلیپا را تېره کړې دا ولې
پلاره ته پرې پوهېږې دا ځکه چې په بمونو او توغندیو جنګونه کېږي مانا یې دا ده چې سوله دې وي او جنګونه دې نه وي
ای شاباس دا خو دې ما ته د ماشومانو هغه ترانه را په یاده کړه وای ورک دې شي د بم آواز غږ د رباب خوان کوي خې خوږې کیسې پکې ښکلې کتاب خوان کوي
وا وا پلارا دا دې څومره ښکلی شعر ووایه دا خو به دا رباب هم نقاشي کوم
زهرې لورې نام خدای دې وي په کم عمر کې داسې خبرې کوي چې سړی ورته حیران پاتې کیږي.
زهرې لورې، دا رسمونه دې دلته صوفیې ته ولې راایستلي دي؟
مکتب ته یې راسره وړم. په مکتب کې جریده ترې جوړوم چې شاګردان مې رسمونه وګوري او هم د سولې په باره کې خبرې وکړي.
وی څومره ښه، دا رسامۍ خو به یوه ورځ زم د ښځو د سواد زده کړې کورس سره سره یوسم. څنګه دې داسې خندا غوندې وکړه لکه چې زړه دې نه دی خرابوم یې نه؟ ښه
کلی زرغګونه رامی ګران واوریدونکو، تاسو واوریدل چې زهرا د سلطان لور لا پیغلوکه ده، خو پر اسامۍ کې ډیر لوړ استعداد لري. د دوی پر اسامۍ کې له سولې سره مینه او له جنګه کرکه ښودل کیږي. ستاسو په شاوخوا کې به داسې زلمکي یا پیغلوکي وي چې لوړ استعدادونه به لري. که په وخت سره د دوی استعدادونه ښه وروزل شي، وطن او ټولنې ته به یې خیر او ګټه څه وي.